درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د محمود ضیا منصوری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په افغانستان او پاکستان کې سیلونو ګڼو خلکو ته مرګوبله او زیات مالی تاوانونه رسولي. په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې د تیرو څو ورځو سختو سیلونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغه سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راز زرګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه وړي. اخوا پاکستان کې بیا د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 45 تنو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله نږدې خیبر پختونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 200 کسه وژلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي جون میاشت کې څه باندې 230 افغان کډوال ایران نه ستانه شوي دي. د ادارې نن په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې ډیری دغه افغانان له ایران څخه په زور ایستل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو ډله ییز اخراج به په افغانستان کې بې ثباته وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. ایران د جولای تر شپږمې هلته میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته د وتلو مهلت ټاکلی و. د راپورونو له مخې تر دې نیټې د مخه ایراني پولیس لاس په کار شوي او د ورځې زرګونه افغانان له ایران باسي. تیر څو ورځې لږ تر لږه 10,000 کسان د ورځې له ایران افغانستان ته ستنیږي. د هند په مرسته لسګونو افغان معلولینو ته مصنوعي پښې ولګول شوې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون په خپله ایکس پاڼه د خبر ورکړی. هغه لیکلی دی چې د هند د یوې خیریه مؤسسې جیپور فوټ لخوا 15 افغان معلولینو ته په بریالۍ توګه مصنوعي پښې نصب شوي. جیسوال دا کار له افغانستان سره د هند د بشري مرستو یو برخه وبلله او زیاته یې کړه چې د مصنوعي پښو د لګولو دا 15 ورځنی کمپ له تود هرکلی سره مخ شو. برطانیې، فرانسې او جرمني د نړیوال اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسی ته ګواښ غندلی دی. دا غبرګون وروسته له هغه راغی چې یوې سختدریز ایراني ورځپاڼې ګروسی د اسرائیلو لپاره په جاسوسي تورن کړ او د هغه د محاکمې او اعدام غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په څرګند ډول د دې مقالې ملاتړ نه دی کړی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی ویلي چې د ګروسی په وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د رویترز د خبری آژانس د رپورټ په اساس دوه دریو اروپایي هیوادونو له ایران څخه غوښتنه کړې چې له ادارې سره همکاري بیا پیل کړي او د کارمندانو خوندیتوب یې تضمین کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د مفتشینو د خوندیتوب تمه نشي کېدی، په ځانګړې توګه د اسرائیلو او امریکا لخوا د ایران پر اتمي تاسیساتو له بریدونو وروسته. او امریکایي چارواکو دغه وسلوال برید کوونکي جسد پیدا کړی چې د اطفایي پر کارکوونکو یې ډزې کړې وې. پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن سره پر پوله د آیداهو ایالت کې رامنځته شوې. ګمان دا دی چې برید کوونکي لومړی ځنګل ته اور اچولی او کله چې د اوروژنې کارکوونکي هلته ورسېدلي پر هغوی یې ډزې کړې دي. دغه ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادلې څو ساعته دوام وکړ، د اطفایي دوه کارکوونکي هم وژل شوي دي. د برید لامل او انګیزه لا معلومه نه ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغ پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د طالبانو حکومت خپل یو پلاوی د دوحې پروسې د کاري ډلو غونډو کې ګډون لپاره لیږلی دی.
د طالبانو حکومت ویلي په دې دوه بېلابېلو ناستو کې د دوی یو کسیز پلاوی د برخه اخیستلو لپاره قطر ته رسېدلی.
پاکستان کې میشت افغان کډوال غواړي چې د دوی د پاتې کېدو مهلت دې تمدید شي.
او په زیاتو ټوکو او په زیاتو خبرو باندې اورو چې پاکستان کې کوم وزیر اعظم دا وایي چې نو کې نو ورته او بل د افغانستان حالات ته معلوم دي چې هلته
د بشری حقوقو فعالان وایي د امن د کورونو نشټوالي ښځې بیرته ناامنه شرایطو او د اجباري ودونو زغملو ته اړ کړي دي. نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي چې د بیلابیلو وزارتونو یو وکسیز پلاوی قطر ته تللی دی. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون په خبر کې راغلی چې دغه وکسیز پلاوی به د دوحې بهر د کاري ډلو د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې په دوهمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې بهر د غونډو د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازی اولیا احمد بن سیف آل ثانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي وو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوحې د بهر څلورمه ناسته د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
نن دو جون دیرشم او سبا د جولای اوله قطر د دوحې بهیر د څلورمې ناستې د یوې برخې په توګه د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د درېیمې او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې د دوهمې ناستې کوربه ده. د طالبانو حکومت ویلي په دې دوه بیلابیلو ناستو کې د دوی وکسیز پلاوی د برخې اخیستلو لپاره قطر ته رسیدلې. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا، کرنې، بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو استازي برخه لري. تاسو په دې خبر کې د دغه وکسیز پلاوی نمونه نه دی یاد شوی، خو د خبر سره خبر شوی انزور کې ښکاري چې ظاهرا یو ټیټ رتبه پلاوی دغه ناستو ته استول شوی. په خبر کې راغلی چې دغه پلاوی به د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره د ناستې تر څنګ د نشه یي توکو د مخنیوي او کنټرول په برخه کې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ هم بحثونه وکړي. دا ناسته د دوحې بهیر د څلورمې غونډې د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. د دې پروسې د کاري ډلو ناستې د دوحې بهیر د درېمې غونډې د پریکړو یوه برخه ده چې له تیر کال راهیسې په بیلابیلو وختونو کې دوام لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي الیا احمد بن سیف آل ثانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوحې بهیر څلورمه ناسته د جون په درېیم او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نوموړي ویلي وو چې د طالبانو حکومت استازي د دوحې بهیر کې ښکیل هیوادونو او نړیوال تخنیکی متخصصین به په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په قطر کې د طالبانو حکومت سفارت او د غرض د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د مې په 15مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوحې بهیر د څلورمې ناستې لپاره تیاری روان دی. دغو طالب سرچینو ویلي وو د دې ناستې کره نیټه لا معلومه نه ده، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. د دوحې بهیر د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزناک او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې بهیر درې ناستې شوې. د دې بهیر درې مناسته د تیر کال د جون په دیرشمه شوې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو حکومت د وایان زبیولا مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته نوموړي رسنیو ته ویلي وو چې د دې بهیر په درېیمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکدارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. د دوحې بهیر په درېیمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه. د دې بهیر په څلورمه ناسته کې د افغان ښځو د حضور په اړه هم څه نه دي ویل شوي چې آیا برخه پکې ورکړل شي او کنه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پاکستان کې میشت د پی او آر په نوم کارت لرونکي افغان کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د دغلته د پاتې کېدو لپاره نور وخت هم ورکړي. دغه افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستانه د جبري ستنونې په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل اوس مهال د خپل نامعلوم برخلیک له امله سخت اندېښمن دي. پاکستان په دې هېواد کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د جون میاشتې له دیرشمې نیټې وروسته دی له دغه هېواده ووځي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري او پاکستان دوی ته د جون دیرشمه له د هېواده د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې غوښتنه کوي چې پاکستان دې دغه نیټه وغځوي. د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرست ثناءالله چې د پی او آر کارت لري وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا په پاټک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي نن د جون دیرشمه ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه یې په دې هېواد کې خپل کاروبارونه لري او دا چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خود نوموړي په خبره له دې عمله سخت اندېښمن دی که په زور له پاکستان ایستل کیږي نو نه پوهیږي په افغانستان کې به له کوم ډول برخلیک سره مخ شي.
اندېښنې خو ډېرې دي. ټیم د مو په ختمېدو دا موږ ته نوټیفیکیشن نه را جاري کړی
او پزیاتو ټیک ټاک او پزیاتو خبرو بنیا ورو چې پاکستان حکومت وزیر اعظم دا وایي چې نو ټیم نو ورکو او بل د افغانستان حالات ته معلوم دي چې هلته بے روزگاری دا او غربت دا الته مونږه صفر نه شروع کیږو ځکه چې دلته مونږه یو سیستم روان دا کاغه څنګه یې بس بیګا ته یو نه پکا ملاویږي الته دا حساب نه سره دغه اندې کو سره ټول افغانان مخ دی
د پی او آر کارت یو بل درلودونکو ملک اسد الله هم ورته اندېښنه لري او وایي چې ټول کډوال له دې عمله سخت په تشویش کې دي
انتظار دی په 30 جون په موږ څه فیصله کیږي آیا مقصد لکه موږ ته به وخت راکړي او کدا چې دیش مقصد د موږ بیا دخل کوي نه څوک خپل کاروبار کولای شي او نه څوک مقصد لکه خپل یو عادي زندگی لکه مخکې چې تیرېدله نه هغې زندگی ته هم خلک بیکاره دي او زموږ د رقم مشکلاتونه چې دي دا دوی نظر انداز نه کی دا دوی مقصد لکه دته کتنه وکړي په دې باندې صاحب لکه دواړه خیز سره کښېنی صاحب خبره وکړي
دا بدل سیال کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت له دیوړان د سپارښتنه کړې چې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال دی د جون تر د شمې د هیواده په خپل خوخه ووسی فکر کیږي چې لدینې تیروس ته د پاکستان حکومت له هیواده د کډوالو د جبري ستنونې نوې صفه پیل کړي اټکل کیږي چې په دې هیواد کې 1.4 میلیون افغان کډوال د پی او آر کارتونه لري د پاکستان حکومت ویلي چې دغه کارت لرونکو د ایستلو لړۍ به د کډوالو د اخراج په دریم پړاو کې پیل شي پی او آر یا پروف آف رجسٹریشن د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری لوري افغان کډوالو ته ورکړل شول د پاکستان حکومت تازه د دغه کډوالو د ایستلو د لړۍ د پیلېدو په اړه څه دي ویلي خو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان ویلي چې د پاکستان د کابینې په غونډه کې ځینو وزارتونو د پی او آر د کارتونو د شپږو میاشتو د تمدید وړاندیز کړی خو تر اوسه د پاکستان د کابینې لوري وروستۍ پریکړه په دې اړه نه ده شوې له دې وړاندې د جون په 6مه د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې وای چې د دغو کارتونو موده دی وغځوي او دا چې د کډوالو د جبري ستنونې لړۍ دی ودروي په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو کارپو عبدالرازق عادل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اوس وخت کې چې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنونې لړۍ تیزه شوې ده په هغه هیواد کې انساني بحران رامنځته شوی
وضعیت مهاجرانی افغان
دی وای په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت او له دې هیواده د 1.4 میلیون کډوالو د اخراج خطر افغانستان ته ورپیښ د انساني ناورین خطر دی افغانستان په اوس وخت کې په دومره شمېر د بیا ستنیدونکو د جذب توانایي نه لري او دا اقدام کولی شي په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو فقر بیکاری ټولنیزو ستونزو او ناامنۍ لامل شي دا په داسې حال کې چې پاکستان له وړاندې د هیواد د بیا اسناد او ایس ای سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې د پاکستان حکومت د کورنۍ چارو وزارت درې اونۍ وړاندې په یو اعلامیه کې ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,16,000 څخه ډېر بیا اسناد او د ایس ای سی کارت لرونکي افغان کډوال له هیواده ایستل شوي د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې نږدې 1 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په ورځنی ډول لسګونه زر افغانان له ایران هم په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي چې ډیری راستنیدونکي په افغانستان کې د سرپناه خوړو روغتي خدمتونو او نورو لمړنیو اسانتیاو له نشتون شکایت کوي
له خبرونو ور اخوا
د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي افغانستان کې د امن کورونو تړلو یو شمېر ښځې بیرته ناامنه شرایطو اجباري ودونو ټولنیزو فشارونو او د کورني تاوتریخوالي زغملو ته اړ کړي دي دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د افغانستان اوسنیو شرایطو کې افغان ښځې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو بېلابېلو بندیزونو تر څنګ یو شمېر یې له شدید کورني تاوتریخوالي هم کړیږي او هیڅ بل پناه ځای نه لري له کورني تاوتریخوالي سره ځینې مخ ښځې هم ورته شکایتونه لري او د ملاتړ غوښتونکي دي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي خو دوه ورځې مخکې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان کړی چې تیره اونۍ د ټول هیواد په کچه 18 ښځې له کورني تاوتریخوالي ژغورلي نور حال د فیروزه عزیزي په رپورټ کې
د افغانستان د ختیځ څنډې یو ولایت اوسیدونکی او د دریو ماشومانو مور ده چې وایي خاوند یې د تېر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې وزل سوی او اوس نه کور او نه هم سرپرست لري خو دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د استوګنې ځای نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ده او د بلې سرپناه نه لرلو له امله د دې حالت زغملو ته مجبوره سوې ده
خو ډېر زیات شو نو کیسه ترانه مته بیا وکی ترانه مته بیا وکی مونږه کی په ماته جواب لیدل تر خفانه شو او ته په ماده سره په ماده سره کړی و چې بيته لا چې دوی ته نه ماږي خپل ماږي خپل کړو ته نه ماږي حتی مې نه کوشش نه دی ونه چې په دا کې نه ستایم خو یو ته نه ته مې مو شو مې نه ونه دي جمهوریت کې مخاوت شي چې ورته کیو زه ترخه کوم دولت نه غواړم چې ماته بیا مونږه ته دادی ونه کې چا بیره وکی دا ته یو په دني و چې دا زه په خبره سره پرار کړم یو وخت چې کنه مې ورته کوټ په کوټ ګرځم او څوک مې نه خبري
دا مېرمن داسې وخت د بدلی سرپناه د نشتون خبره کوي چې د ښځو بشري حقوقو ځینې فعالان د تیر جمهوري نظام پر مهال د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو مسولین او د تیر نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ښځو لپاره ځانګړي امن کورونه او د ملاتړ مرکزونه یې بند او دوی اوس بدیلي سرپناوی نه لري. د دې ډلې په افغانستان کې د لومړني جوړ شوي امن کور چې لا هم په کابل کې یوازینی فعال کور دی پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي راډیو ته وویل
مؤسس حوالین خانی امن در افغانستان هستم. از سال 2003 حوالین خانی امن
ما په لومړي ځل په 2003 کال کې افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور پرانیست چې د افغان ښځو د استعدادونو د ودې دفترونو اړوند دی او لا هم فعال دی. خو له بده مرغه هغه ډول سیستم چې مخکې د ښځو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او د بشري حقونو بنسټونو سره یې درلود اوس نشته. که څه هم د کورنیو چارو اوسنی وزارت په ځینو برخو کې د امن کور ته ښځې راجع کوي، له بده مرغه ډیری دا کورونه اوسنی حکومت وتړل او حتی دا ښځې بې پناه او سړک کې پاتې شوې، نو له دې اړخه ښځې له زښته زیاتو ستونزو سره مخ دي.
میرمن اکرمی وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال یوازې په کابل کې د دوی امن کور کې تر اتیا ښځې میشتې وي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو لپاره د اسانتیاوو همغږۍ روزنې او بودیجې برابرولو برخه کې د یوې نړیوالې ادارې استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویت یې په راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل
مونږ هغو
موسسو سره چې ملاتړي مرکزونه یا امن کورونه یې درلودل کار مو ورسره کوه. دوی کارکوونکو، مدافع وکیلانو، ټولنیزو کارکوونکو او هغو کسانو سره چې دې قضیو کې ښکېل وو مونږ ورته د ظرفیت جوړونې روزنه ورکوله. اوس دې کورونو د نشتون له امله هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بل دا چې حتماً دا پېښې شته، خو ستونزه دا ده چې دوی څنګه او چیرې مراجعه وکړي، څوک یې غږ واوري او له روحي او حقوقي اړخه څنګه ورسره مرسته وشي.
دا میرمن وایي چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږویس امن کورونه موجود وو د نهه ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا اداره کېدل چې بېلابېلو ولایتونو او ډېره یې په کابل کې وه. د تېر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی چارواکي د دې امن کورونو د څرنګوالي په اړه وایي چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورني تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تېریو قربان یعنی او آن د حقوقي پېښو له درکه زیانمنې سوې مېرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې. د دې وزارت پخوانی ویاندې رویا داترس ازادي راډیو ته وویل
خانمې متضرر خشونت بودن و کسانه بودن که اصلا مثلا جای به خاطر رفتن نداشتن.
هغه خزې د تاوتریخوالي قربان یعنی وي او د تلو بل ځای نه درلود ځکه چې کورنۍ یې نه منلې. بیا موږ مجبوره وو د دې لپاره چې دوی امن وي دې امن کورونو کې د قضیې تر حل وساتو. بودیجه یې انجوګانو ورکوله خو نظارت یې د ښځو چارو وزارت کوه، خو دا کورونه دایمي نه وه. دې کورونو کې مو سواد زده کړې، دیني زده کړې، روحي درملنې او ټولې نورې اسانتیاوې برابرولې، خو اوس حتی داسې مرکزونه او بنسټ نشته چې د ښځې ورشي خپلې ستونزې ورته ووایي او دفاع ترې وشي. د دې امله اوس جبري او د کم عمر ودونه، کورنۍ تاوتریخوالي او د ښځو ځانوژنې اوج ته رسېدلي، دا ټول د ښځو د نه ملاتړ له امله دی.
دا میرمنې داسې وخت د ننګونې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د پېښو د ثبتېدو اعلانونه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی او د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت په راپور کې د مرکز سویو ښځو د اندېښنو شکایتونو او د امن کورونو بدیلو لارو چارو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د امر بالمعروف وزارت د جون په 28مه اعلان کړی چې تیره یوه اونۍ کې د ټول افغانستان په کچه 18 ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې دي. دغه وزارت دغه راز په خپله ایکس پاڼه په یو جلا خپور کړي بیان کې ویلي چې د روان 1404 لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ګڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ پنځه اتیا د میراث، یو سلو یو د ظلم، اته شپېته د جبري ودونو پیښو ته یې رسېدنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت داسې وخت دا موضوعګانې خپروي چې وخت نا وخت یې ستره محکمه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نارینهوو په ګډون د ښځو د درو وهلو راپورونه هم ورکوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسني شرایط د افغان ښځو لپاره بدترین حالت بولي او له تاوتریخوالي سره مخ او بے پناہ خزو ملاتړ غوښتنه کوي. د دې ډلې د خزو د حقونو فعال ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل:
آن زنانی که با خشونت رو برو هستند هیچ پناهی ندارند.
له تاوتریخوالي سره مخ خزی اوس هیڅ پناه ځای نه لري او دا د دوی ژوند او امنیت ګواښي. باید پر طالبان فشار راشي. د دوی لپاره امن کورونه جوړ، له ګواښونو سره مخ خزی بهر ته انتقال او یا دې له هغو بنسټونو ملاتړ وشي چې دې برخه کې په پټه کار کوي.
د بشري حقونو فعال فهیم فرواک بیا وایي:
ددی کورونو تړل د خزو د ژوند امنیت او انساني کرامت له حق سره غړونه بلل کیږي. د بشري حقونو لاړ خدای او خاموش ناورین دي. خلک باید د خپل کورونو فضا د طالبانو د فکر برخلاف د خزو لزپنی امن کړي. نو نړیواله ټولنه باید د خزو زپونکو ډلو مخنیوي وکړي.
د معلوماتو له مخې د خزو لپاره امن کورونه چې په وروستیو کې ورته د خزو د ملاتړ مرکزونه هم ویل کېدل، په لومړي ځل په 2003 کال کې په کابل کې جوړ او وروسته د هرات، کندوز، بلخ او بامیانو په ګډون ځینو لویو ښارونو ته پراخ شول. د 2021 کال اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کم شمېر یوازې په کابل کې تر 2023 کال پورې فعال پاتې و، خو دا مهال په ټول افغانستان کې دغه امن کورونه تقریبا په نشت حساب دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ز سلطان محمد سرواریم او د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه مطالبه ته ادامه ورکو. یو شمیر افغان میرمنې وایي د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګري له لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل د طالبان حکومت لخوا محدودیتونو کار سخت کړي او په خبره کې دا محدودیتونه پرې کم شي تر نړیوالو بازارونو خپل زعفران رسولی شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین. اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکو د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی له نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت، پروسس او سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډېری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دې زیاته کړه:
بیکارن و خونه نشینن زعفران خیلی کار خوبیه.
په داسې حال کې چې اوس ښځې په کورونو ناستې دي، د زعفرانو کار ورته ډېر ښه دی. دې برخه کې ورته د کار زمینه برابرېږي. موږ سږ کال د زعفرانو د فصل پر مهال په 2 میاشتو کې 3,386 ښځینه کارکوونکې لرلې او د کال نور وخت کې 13 دایمي نارینه او ښځینه کارګرانې او بزګرانې لرو. خو دې ورځو کې هره ورځ تر 12 ښځې
دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحه وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 14 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمی هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر اویا زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالې دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل:
کښتکار زعفران خو بهتر است، مسؤلی است که یعنی واقعا ارزش عزیزه داره که کار باید به خاطر از شود. منطقه کار در قسمت کاروبار مورد مدوده که خیلی زیاد شده
در زفرانو که کارو برده او پا دی ارزی چه پنگوانه بکی وشی خوزمو خوزو در کار برورندی محدودیتون زیاد دی او ارز پا ارز دیده گی نندرتونو تندقوخ تلگیگی اجازه نرکول کیگی نرینه و خزینه پیریدون که جلا کیگی رهنه و نندرتونو تا هم نبلل کیگو بازار که اجازه نرکول کیگی چه پلورنزی و دکانونو جور کرو مگرتیا لرو چه لنکتی پیریدون که سر وگورو وغگیگو زکت دی پر کیفیت لری چوک پاور نشی کولی
دا خسیر طالبانو لحکومت و نریوالی طولنی دا افغان خوزو دملاتار قوختنه کوی یا وایی چه به سوداگری زبرخه که دی پری لگول سمی محدودیتون لری کری دا طالبانو حکومت دا سنت و سوداگری وزارت ویان اخونزاد عبدالسلام جواد د دې خصو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سږ کال 10% زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونې مشر نجیب الله رحمتی ازادي راډیو ته وویل
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت چون کشت روش پیدا کرده
سږ کال کښتونه د کیفیت په اړه فعالی کچه دي دا دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کیږي لزعفرانو ښه ساتنه کوي نو کیفیت او وده یې ډېره ښه کیږي دا مهال په ټول هیواد کې تر 200,000 ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي له دولت هم غوښتنه دا ده چې حداقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښې لاسته راوړنې هم لري د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تېر کال له ټول افغانستانه 15 زعفران راټول سوي وو او سږ کال اټکل کیږي چې له 45 تر 50 تنو راټول سي دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیه 95,000 افغانیو او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده خو په خبره یې له هیواده بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي زعفران د افغانستان د هرات فاریاب بلخ سمنګان فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت پروسس او بسته‌بندي کیږي د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي د بلجیم مازا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د تیر کال په مرغوم میاشت کې ویلي وو چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناکه بوټی وکړي او پروسس کړي دې سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي وه چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي او کښت یې د دوامداره فرصتونو رامنځته کولو لپاره یوه ښه لاره ده
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی احترامات دی آزادی رادو محترمو کارکوونکو ته دی آزادی رادو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي د جناکیانو او تقریبا د ژوند چې 2,000,000 پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول نو جناکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادۍ ګټه ده پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې نو په دغه اساس باندې چې دا د شریعت له نظره چې ده پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي اسلام آباد لره کامیاب اوسئ ښه ژوند ولرئ
السلام علیکم زه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي وسلام با احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _PA راپور زموږ